سلام ستړي مشي د شپې 9 بجې دی تاسو مخکې د ازادي رادیو نوري د خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان پوخانی ولسمشر حمید کرزی د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستانی پوځیانو توغندیز بریدونه غندلې دي. ښاغلي کرزی نن پر خپل ټویټر لیکلي دا برید د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري ښکاره تیری او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. ښاغلي کرزی په دې ټویټ کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او د افراطیت پالنې پر ځای د افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو وریفای شوی ټویټر اکاونټ چې دا کوي د پاکستان د دفاع او امنیت خبرونه خبروي ویلي و چې د پاکستان د پاوز د پاکستان پوز د افغانستان پولی د سیرمه د ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. په ټویټ کې راغلي دي په دې بریدونو کې د پاکستانی طالبانو یا چی ټی پی هغه مرکزونه هم په نښه شوي دي چې د پاکستان پر ضد ترهګریز بریدونه پلان کول. په ټویټ کې زیاته شوې چې د عملیات پای ته رسیدلی او چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو هم ورته راپورونه ورکړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسه د برمله پر ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د کوم برید پخلی نه دی کړی. پاکستاني پوز هم په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. تیر کال په اپریل میاشت کې هم پاکستاني هوایی ځواکونو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کمپ بمباري کړې وه چې مرګ ژوبله یې هم اړولې وه. افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه مهال دا برید غندلی وه. د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د دوو ګوندونو په یو ګډ پریکړه لیک کې کانګرس ته وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخواني امریکایي پوځي جیسن کرو او د استازو جرګې غړي نن پر خپل ویبپاڼې لیکلي دي چې دا پریکړه لیک د افغانانو په ځانګړې توګه د هغو د ملاتړ لپاره دی چې د امریکا له ماموریت سره یې مرسته کړې ده. د نوموړي په خبره په پریکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانو نجونو او ښځو د غرض قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو لپاره هم څړل هم شامل دي. دغه پریکړه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅوي چې له خپلو متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړه او د طالبانو سره حساب کتاب وکړي. طالبانو واک ته له ستنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو له زده کړو منع کړي دي. ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنۍ او نړیوالو موسسو کې له کار کولو راګرځولي او تازه یې د ښځو 1200 سینګارتونونه هم تړلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی له ځینو هیوادونو سره مرستې به په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو د تړونو د پای ته رسېدو هغه تشه ډک نه کړي چې تېر کال په خوندي توګه له دې لارې د لیک اجازه یې درلوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن د جولای 8مه د خبرداری ورکړی دی. ګوترش دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سان پیټرزبورګ کې د افریقایي هیوادونو په سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د روسیې د وړیا غلو لیک به د اوکراین د غلو ځای ونیسي. مسکو تیرونه د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسپیک شو و تمدید نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي روسیې تر اوسه د غلطه د غلو شپږ ویشت زیرمې تونونه په نښه کړي دي او لسګونه تونه غلۍ له منځه وړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د دنوپرو ښار ته تللی. هغه ښار چې څو ورځې وړاندې روسي پوځیانو پرې هوایي بریدونه کړي دي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو تېره شپه پر اوکراین تازه بریدونه کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله او زیان اړولی دي. زلنسکی پر خپل ټلګرام لیکلی دی چې نن پنجشنبه یې خپله کاري ورځ په دنوپرو کې بلې کړې ده. هغه له پوځي چارواکو سره خبرو کې د هوایي مدافعي سیستم پر ښې استفادې او د اوکراین ځواکونو ته د تجهیزاتو پر ورکړې خبرې کړې دي. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل د 2022 کال په فبروري کې پایل او له هم دوام لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د افغان ښځو د ځپلو پایله به بوږنوونکې وي. په دې اړه چې دغې میرمنې نور څه ویلي دي دا به درته په راپور کې وایو. د ممتاز محلي راډیو بنسټګر او د امتیاز خوند امین الله عالمي د طالبانو لخوا په فاریاب کې نیول شوی دی. دا چې د نیولو علت یې څه دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې د ډېرې ګرمۍ له امله ډېری زده کوونکي په موسمي ناروغۍ وخته شوي دي او په ټولګیو کې زوف کوي. د چې هلاري ته دی او هم درنګ په کوم ولایتونو کې دغه ډول پیښه رامنځته شوې په ډېر به هم درته راپور ولرو. نورستان د به هم ورشو چې هلته ځینې کډوال خپل کورونه تستن شوې دي.
یو شپه ته زر اته سو روپۍ راکړې مونږ ته، دا مونږ ته ډېر کفایت کوي. ان شاء الله په دې کې به قرضدارانو هغه به دغه کوو او څه بعضې نور خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد زمونږ اړتیا پوره کېږي ان شاء الله.
ستاسې پیغامونه به په وروستیو کې راواخلو. ملتیا غواړم
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشئ. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړې استازي نامري وایي د افغان ښځو د ځپلو پایلې به بوږنوونکې وي. نوموړي په متحده عرب اماراتو کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان او د ځینو هیوادونو له استازو سره په خبرو کې په افغان ښځو لګول شوي بندیزونو ته به اشارې ویلي دي چې په نورو اسلامي هیوادونو کې باید د ښځو پر ضد تګلارې یادې نه شي. رینامري همداشان غوښتنه کړې ده چې نړۍ دې د افغان ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې
د افغان ښځونجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د ځینو هیوادونو له استازو سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو د ځپلو پایله بوګنوونکې بللې ده. نوموړي د جولای پر 28 پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په متحده عرب اماراتو کې د اسلامي همکاریو د سازمان تر څنګ د البانیا، بنګلادیش، مراکش، سعودي عربستان او تونس له استازو سره د ښځو د حقونو او په اقتصادي پرمختګ او ثبات کې د هغوی پر وړاندې هیله بښونکې خبرې کړې دي. اغلی میری لیکلی دی چې یادو استازو ورته ویلي دي چې ښځو حقونه په اسلام کې خوندي ځای لري او د اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره یې ونډه مهمه ده. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي له نړۍ غوښتي چې د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي او خپل یې هم ژمنه کړې چې په ګډه به د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. رینا میری د افغان ښځو ځپلو ته په اشاره ویلي دي چې دا ډول تګلارې باید په نورو اسلامي هیوادونو کې عادي نه شي. خو افغان نجونې او میرمنې بیا وایي ورځ تر بلې د دوی ستونزې په کور دننه او نړیواله سطح نه مهمې کیږي او په همره جدیت چې دا مسایل باید مطرح او حل شي هڅې نه کیږي. د یو دولتي پوهنتون محصله لیما چې د طالبانو له بندیز وروسته یې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل چې په کور دننه او بهر باید په افغان ښځو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په خاطر همغږي هڅې وشي.
اوس نو هیچا ته دا توپیر نه کوي چې انجونې ښوونځي ته ځي یا نه، او دا توپیر چاته نه کوي چې هغو ښځو چې خپلو کورونو ته نفقه راوړله د خپلو کورونو ګټیالۍ وي دندې ترسره کولې، اوس دندې لري که نه. ځکه اوس دا موضوع خاموشه شوې ده. مونږ نه یوازې په هیواد کې دننه له خپلو پلرونو، له خپلو ورونو، بلکې له ټولو هغو مهمو اشخاصو چې په نوره نړۍ کې دي، مونږ غواړو چې دوی مونږ ته لاس راکړي، لمونږ سره نن ورځ ودرېږي او زمونږ حقونه وغواړي. اسلامي هیوادونه په دې کې ډېر مهم رول او مهم نقش لري.
یو بل افغان محصله وږمه هم وایي د دې پر ځای چې په افغانستان کې په ښځو بندیزونه کم او ختم شي، وخت په وخت نوي بندیزونه لګول کیږي چې نړۍ باید د مخنیوي لپاره لاس په کار شي.
په افغانستان کې رښتیا هم هر ورځ په ښځو یو نوی بندیز لګېږي، او دا چې دا بندیزونه کم شي یا هم له منځه ولاړ شي، تر اوسه یا تر دې مهاله داسې هیڅ کوم اقدام نه دی شوی. نړۍ باید هغه څه وکړي چې افغان ښځو ته د کار او زده کړې زمینه برابره شي. یوازې په څرګندونو او په الفاظو هیڅ څه نه کیږي، دوی باید عملا د افغان ښځو لپاره یو څه وکړي.
د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا استازي داسې مهال د اسلامي همکاریو د سازمان او ځینو نورو هیوادونو له استازو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي چې تر دې مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت کړی و چې په ښځو یې لګولي دي او دا بندیزونه یې له اسلام سره په ټکر کې بللي وو. د دې تر څنګ د اسلامي هیوادونو استازو او دیني عالمانو هم افغانستان ته په سفر کې له طالبانو غوښتي وو چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې مهاله په دې برخه کې خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د اساس جرګې یو شمېر جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو غړو د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو د ملاتړ په هدف د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخوانی امریکایي پوځي او د اساس جرګې جمهوري غوښتونکو غړي د چهارشنبه په ورځ پر خپلې ویبپاڼې لیکلي دا د دوو ګوندونو یو ګډ پریکړه لیک دی چې د افغانانو نه ملاتړ پکې څرګند شوی. تفصیل د خطر پردیس په دې راپور کې
د امریکا د اساسو جرګې او شمیر غړو په یو ګډ پریکړه لیک کې د جو بایدن له ادارې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو له نقض سره د مقابلې لپاره یو جامع ستراتیژي برابره کړي. د امریکا د اساسو جرګې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو استازو په دغه ګډ پریکړه لیک کې په افغانستان کې د ښځو ضد د طالبانو وروستیو کړنو ته اشاره کړې او د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د اساسو جرګې او جمهوري غوښتونکو غړي جوسین کرو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼه لیکلي په دې پریکړه لیک کې د طالبانو حکومت خو د افغان جنو او خوځو او د غراز قومي او مذهبي اقلیتونو د زورولو څېړل هم شامل دي. طالبانو تل په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د زورولو په تړاو ورته ادعاوې رد کړې دي. د استاذ جرګې د جمهوري غوښتون کې غړي جوسین کرو په وینا د بریکړه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت حسوي چې له خپل متحدانو سره په ګډه د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض د مخنیوي ته اوږدمهاله تګلارې جوړ او طالبانو سره حساب کتاب وکړي. رو ویل چې طالبانو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو همجونو په وړاندې ظالمانه سرغړونې کړي او باید حساب ورسره وشي. امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه. موږ اخلاقي دنده لرو چې د خپل ملګرو ملاتړ وکړو چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي هدف دي. له دې پریکړه لیک سره زما جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات همکاران موافق دي. د طالبانو حکومت باید د بشري حقوقو په برخه کې د سرغړونو په تړاو د ورکړل شوی او راپورونو خلاف تل خپل ننګ کړي او ویلي دي چې د بشري حقوقو په تړاو د نړیوالو خبرې یوازې پروپاګاندا ده. د استاذ جرګې بل ډیموکرات غړی والتز وای چې زمونږ له وټلو ورسته طالبانو د تیر په تیر مذهبي او توکمیزو لوګکوي په وړاندې بیا عدالتي د خزو اونجونو د اساسي حقوقو شاتک په شمول خپل خورا ظالمانه چلن ته مخه کړي. زه ویړم چې په دې پریکړه لیک کې خپل همکارانو سره یو ځای يم چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر طالبان جواب ويون کې و بولم. خزینه فال سپوګمې اوریا به د امریکا د استاذ جرګې د غړو دغه څرګندونو ته اشاره سره وای چې امریکا باید په طالبانو فشارونه زیات کړي.
امریکا تر څو چې د خزو حقوقو نا تامین شوی نه ده پر رسمیت هم ونه پیژندل شي. طالبانو دوه کاله شو چې خزو او جنو په کور کې بندي کړی ده او امریکا او نورو سازمانونو باید عملی ګامونه پورته کړي.
پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکو عزیز معارج به د امریکا د استاذ جرګې د څرګندونی پر طالبانو د فشار په معنی بولی.
اوس وخت کې دغه د سلام مجلس داسې خبرې اترې کوي یا د نمایندګانو مجلس او پریکړه کوي یا چارواکي د امریکا غا کې دا ټول هغه لوبه ده چې په طالبانو غوړي فشار اوړي. ځکه په دې وختو کې ناس شروع شوی فارمټ د مسکو جدا ناسته په دوه کې طالبان امریکایان سره کینی.
د طالبانو حکومت مین زبی الله مجاهد امریکا کانګرس د غړو دغه څرګندونو په تړاو د ازادي لړۍ پوښتنې ځواب نکړي خو له دې وړاندې ویلي چې دوی په افغانستان کې د خزو په شمول د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو پر وړاندې ټینګ کړي دي. خو د طالبانو لوبیا واکمنۍ ورستن جنل شپږم ټولګي څخه پورته لزده کړم نه شوي. خزې د ملګرو ملتونو په ګډون کورونې او نړیوالو موسسو کې لکار راګرځول شوی او تازه د خزو په سلګونو سنگارتونونه هم تړلې دي.
د ممتاز محلي رادیو بنسټګر او د امتیاز خوند مین الله عالمی د طالبانو لخوا په فاریاب کې نیول شوې دي. د طالبانو د خبریالانو مرکز د چهارشنبه په ورځ په ویلمی کې ویلي خغلی عالمی د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې نیول شوې دي. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او په دغه ولایت کې ځینې سرچینې وایي د خغلی عالمی نیول د هغه پر رسنیز کار پورې اړه نه لري، بلکې هغه په یوې جنایي قضیه کې نیول شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ممتاز محلي رادیو بنسټګر او د امتیاز خاوند امین الله عالمی 15 ورځې وړاندې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. که څه هم په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست او په دې ولایت کې ځینو سرچینو د پنځم ورځ ازادي رادیو ته د خاغلی عالمی نیول کېدل تایید او ادعا وکړه چې د نوموړي د نیول کېدو لامل د هغه له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي که د خاغلی عالمی د نیولو عمل رسنیز هم نوی باید قانون لاری قضیه تر رسیدنه وشی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځم پورس په یو اعلامیه کې ویلي د اندېښنې په څرګندولو سره به د ممتاز محلي راډیو د امتیاز خاوان ښاغلی عالمی قضیه څیړو او د محلي مسؤلینو څخه غواړو که د عالمی نیول شخصي اړخ ولري نو د قانوني لارې د ورته رسېدنه وکړي او ډاډ دی ور چې د راډیو کاري پروسه به نه زیانمنه کیږي. خو په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس شمسالله محمدي د پنځم پورس ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې امین الله عالمی د جنایي قضیې په تړاو نیول شوی دی او دوسیه محکمې ته سپارل شوی ده. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي عالمی د نیولو په اړه د دوی د بنسټ لخوا څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل
ما قضیه حقای عالمی را تعقیب داریم. ظاهرا
موږ د ښاغلي عالمی قضیه تعقیبوو. ظاهرا موږ ته د محلي ادارې مسؤلین وایي چې د هغه د نیولو قضیه شخصي ده او د هغه د رسنیز کار سره اړه نه لري، خو په هر صورت هڅه کوو د خپل همکار او هممسلک د خلاصېدو لپاره هڅه وکړو.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې ممتاز راډیو شاوخوا لس کاله وړاندې د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د امین الله عالمی لخوا جوړ شوی و چې د تېر جمهوریت په دوره کې ډیری د موسیقي او سرګرمي برنامې خپرولې. خو په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسېدو وروسته مذهبي ترانې او د سلام وطندار راډیوي شبکې ځینې برنامې هم خپرولې. د طالبانو لخوا د امین الله عالمی د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ بنسټونه په خبر اوس مهال درې نور خبریالان هم د طالبانو په بند کې دي. طالبان تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د خبریالانو نیول د دوی په مدني یا رسنیز فعالیت هیڅ اړه نه لري، خو د دوی د نیول کېدو او د ځای په اړه نور جزئیات رسنۍ سره نه دي شریک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول د رسنیو د کار پر کیفیت او د رسنیو پر کاري وړتیا منفي اغیز کړی دی. د دغه بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
خبرنگاران شاهد هستیم که موارد بازداشت یا رفتار غیر اصولی از سوی مسئولین
موږ په مرکز او ولایتونو کې د یو شمېر خبریالانو د نیولو ناسم چلند شاهدان یو. دا وضعیت د رسنیو د کار په کیفیت او د رسنیو د کار په وړتیا منفي اغېز کوي. که د خبریالانو قضیه رسنیزه موضوع وي، باید د رسنیو د تخطي کمیسیون او که شخصي او جنایي موضوع وي، باید د امنیتي ادارو لخوا ورته رسیدنه وشي.
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو سازمان وار وار له طالبانو غوښتي چې نور خبریالان او مدني فعالان خوشي کړي، خو دا غوښتنه بې ځوابه پاتې شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین جګړې ته تم شوه. دوهرن ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د نپرو ښار ته تللی، هغه ښار چې څو ځلې پرې روسي ځواکونه بمباري کړي دي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې روسیې پر اوکراین تازه بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته یې د سر او مال زیان هم اړولی دی. روس ته تر هغې د اوکراین د غلو پر زیرمو تونونو بریدونه ډېر کړي دي چې تېره اونۍ یې له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه تمدید نه کړه. تفصیل د لودین صاحب په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې نن پنځشنبه یې خپله کاري ورځ په دنیپرو ښار کې پیل کړه. دنیپرو د اوکراین په مرکزی برخه کې پروت هغه ښار دی چې څو ځله پرې روسي پوځیانو هوایي بریدونه کړي دي. زلنسکي لیکلي دغلته یې له سیمه ییزو مسؤلانو سره د اوکراینی ځواکونو پر تجهیز، د هوایي مدافع پر سمې کارونې او د هوایي سپر د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. زلنسکي داسې مهال له کیفه بهر سفر کوي چې روسیې پر اوکراین تېره شپه د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو تازه بریدونه کړي چې ملکیانو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. دغه بریدونه تر ډیره پر اودیسی بندری ښار باندې شوي، چیرته چې د اوکراین د غلودانو زیرمتونونه موقعیت لري. د اودیسی والی اولکی پر نن سهار ویلي چې د تور سمندر له یو اوبتله کالیپر توغندي پر دغه ښار لګېدلی چې یو ساتونکی پکې وژل شوی او د اودیسی بندر ترمینال زیانمن شوی دی. روسیې وروسته تر هغه د اوکراین پر اصلي بندر اودیسی بریدونو ته زور ورکړی چې مسکو تېره اونۍ د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې وه تمدید نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي روسیې تر اوسه دغلته د غلو شپږویشت زیرمتونونه په نښه کړي او لسګونه ټنه غلای یې له منځه وړې ده. د اوکراین چارواکو ویلي تیرو څلرویشتو ساعتونو کې دوه ملکیان د دغه هیواد په ختیځو سیمو کې د روسیې په حملو کې وژل شوي دي. هماله د ناتو د سرمنشي مرستيال مرچا جوان ویلی چې روسیا نړیوالو قوانینو او هغو خلکو ته درناوی نه لري چې په ټوله نړۍ کې د اوکراین غلو دانو ته سترګې پر لار دي. د جوانا په خبره ناتو تړون له خپل متحدانو سره په تور سمندرګي کې د اوکراین ملاتړ ته تر هغو دوام ورکوي چې اړتیا وي. روسیه بیا ویلي دوی د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه ځکه تمدید نه کړه چې په خبره یې شرطونه یې نه دي منل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز په ختیست کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې کډوال خپل مینو ته بیرته ستن شوې دي. دوی دغه کډوالو سره د ملګرو ملتونو د لیک کمشنری لخوا نقدي مرستې هم شوې. کومې کورنۍ چې بیرته خپل مینو ته ستنې شوې د هغوی هرې کورنۍ سره یو څه اندازه نقدي پیسې مرستو هم شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو امیرت مسولین وایي په ولایت کې په زرګونه کورنۍ د تیرو جنگونو خپل منځي شخړو په وجه له خپلو مینو کډوالي شوې وي. اوس یو شمیر بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي، خو په وینا یې چې کډوال او ستانه شوي ټول مرستو ته اړتیا لري او دوی هم د یو این ایچ سی آر په مالي همکارۍ په برګي مټال کامدیش وایګل منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې له سلو زیاتو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. په نورستان کې د یاد امیرت سرپرست مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل
موږ د نورستان ولایت کې یو څو ولسوالیو ته سروې وکړو. سروې نه بعد موږ توضیح وکړل یو سل نه کورونا او هغه مهاجرینو چې ډېر ستونزې سره مخامخ وو هغوی ته موږ اوس زره روپے ورکړل او دولس کور هغه وو چې هغه بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی وو هغوی ته موږ یو شپږ روپے ورکړل. دا د مختلف ولسوالیګانو نه وو.
کومو کورنیو سره چې مرستې شوي هغوی خوښ دي. د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکی دوست محمد شل کاله وړاندې کډوال شوی و. هغه اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی او مرسته ترلاسه کړې وایي
نو الله دې اجر ورکړي. دی یونیسیار او امیرت مهاجرین ته چې موږ سره کومک وکړو په ډېر ښه وخت کې دا خاړین وختو یو شپږ زره اته سو روپۍ راکړي موږ ته. دا موږ ته ډېر کفایت کوي. انشاءالله په دې کې به څه قرضدارانو هغه به دغه کوو او څه بعضې نور خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد زمونږ اړتیا پوره کېږي انشاءالله.
غلامی رحمان اصلا د منډول ولسوالی اوسیدونکی دی. له تیرو څخه باندې دوه لسیزو څخه په مرکز پارون کې د کډوالې شپې ورځې تیروي. په ترلاسه کړې مرسته خوښ دی، خو هیله یې دا ده چې یو ورځ له کډوالې خلاص شي او خپلې سیمې ته لاړ شي. د یو این ایچ سی آر او مهاجرینو امیرت څخه زیات منندوی یم چې موږ سره وڅل به زره وسو افغانې مرسته وکړه. مو غواړو چې بیرته خپل مینو ته ستانه شو او په خپل کور کلی کې آباد شو. په نورستان کې د تیرو جنگونو نامنیو د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ د ځمکې وبو ځنګل او څړځینو پر سر د شته دښمنیو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپل مینو پریښودو ته اړ شوي او مرستو ته اړتیا لري. تازه د کامدیش او کشتوس قومونو ترمنځ د روغې جوړې کېدو وروسته د دواړو خو سلګونه کورنۍ خپل زینو ته تللی، خو هلته د سرپنا او نور اسانتیا و نشتون سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک ته پانا ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي وایي د ډېرې ګرمې هوا له امله ډېر زده کوونکي په موسمي ناروغۍ اخته شوي او په ټولګیو کې ضعف کوي. دوی وایي که څه هم په وروستیو ورځو کې د ګرمۍ شدت زیات، خو د طالبانو حکومت د تیرو کلونو خلاف چې د کال دا وخت به دوی ته د وړ رخصتي ورکول کېده هیڅ اقدام ونه کړ. که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکي رخصت دي، خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدینو د خپلو ماشومانو روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې شمارتی او څو ورځې رخصت ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
اولم بسیار گرم است. در یک سمت 40 نفر میشینیم. خودم هم مریض شدیم.
ارسلان په بلخ ولایت کې د دویم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي د تودې هوا له امله ښوونځی ته تګ او سبق ویل ورته ستونزمن دی. ارسلان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل په دې وضعیت کې نشي کولی سم سبق ووایي.
مو
کته بجی خوانځي ته ځو او په دولس بجو رخصت کیږو. هوا ډیره توده ده. مو خوانځي د څښاک لپاره صحیح اوبه نه لري. سبق سم نه شو زده کولای. زړه مو به حاله کیږي. له طالبان غواړي چې خوانځي رخصت کړي.
رخصت
دی کابل دی و خونزی و خون که چې د امنیتی ستونزو له عملی و نغختر راپور که نوم وقت سل شی. ازادی راژیو تاویل هر او رست به خونزی که دی یو شمیر زده کون که دی ناروغا که دو شاهد ادا.
شیار هاو باو گرمست
دا فیلن. هاو دیره تاو دادا او به نشده بریخنه نشده للسو در دول از زده کون که می هر او رست پزیوینی که گی استفراقونه کوی اسحال وی زوف کوی او دیر ستونزی لری هم زده کون که او هم خون که.
چې هم د طالبانو حکومت له اختر وړاندې زده کوونکو او ښوونکو ته یو څو ورځې رخصتي ورکړې وه. خو زده کوونکي او ښوونکي وایي په وروستۍ ورځو کې هوا ډیره توده شوې ده. خو د طالبانو حکومت د تیرو کلونو خلاف دا کال د زمري په میاشت کې د اوړي رخصتي ور نه کړه. په ورته وخت کې د څو ویډیوګانې چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قوم ګذار منځني ښوونځي څخه ازادي راډیو ته رسېدلې لیدل کېږي چې یو شمېر کم عمره زده کوونکي د یوې خیمې لاندې زوف کړی او د ښوونځي مسؤولین د ښوونځي د وضعیت ته اندېښمن دي.
انتقال موټر گرمی درته گرمی ډیر شدید څنګه سلور درجه گرمی د سهار سلرم د اثر دی په بل څوم کې یو دانو لیدل و.
که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکي رخصت دي خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدین د سختې ګرمۍ له امله د خپلو ماشومانو د روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې دوی ته د څو ورځې رخصتي ورکړل شي. د بلخ ولایت اوسیدونکی عبدالله او ګلرخ ازادي راډیو ته وویل
خو دومره هوا ګرم دي دا ولې طالبان غور نه کوي. دا ولې نه ګوري. دا ماشومان دا خواړه دي تاسو ته ګرمي باندې خو طاقت نه کوي. مو ماشومان هلته په مکتب کې ډېر په زور دي باچې لږ توجه وکړي په دې کې.
زما خپل ورور دی چې اته کلن ماشوم دی. دویم ټولګي کې درس وایي. تایم د مکتب هم دی له لسو نه تر یوې بجې پورې. ځکه ګرمي سخته زیاته ده. حتی زړه نه ښه کوي چې مکتب ته لاړ شي. نو ځینې وخت د دې حده کېږي خو ماشومان دي چې خوندماغ کېږي سره د ګرمۍ له وجې. او په دې هیله یاستو چې دولت حداقل یو لس ورځې یا پنځلس ورځې رخصتي وایي.
حتی مو وکړه د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی نظر هم د زده کوونکي او د هغوی د کورنۍ د دغه اندېښنو په اړه واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو کلونو کې به هر ځلې د چارنیما ازموینې وروسته د زمري له لومړۍ تر لسمې رخصتي ورکول کېده. خو سخت کال که څه هم هوا د تودوخې له امله په نړیواله توګه ګڼې اندېښنې شتون لري خو بیا هم د طالبانو حکومت د ښوونځي زده کوونکي نه دي رخصت کړي. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې نن پنج شنبه په کابل کې د تودوخې تر ټولو لوړه 15 درجې او په بلخ ولایت کې 44 درجې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیه په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي نو دغه بوټي محتاجین به نور هم ډېر سي او دا به بیا یو جدي خطر وي ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خدای دې وکړي چې زما آواز تر ټولو میډیا پورې ورسیږي. زه پیغام آزاد ته یو پیغام لرم چې دغه افغانستان کې د خلکو ژوند د بل خصوصا د سیاسر ژوند په ډېره خطره کې په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوا تحفظ نشته دی. هیڅ نوا آرامي نشته. سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي. چېرته وتلی نه شي. کار کسب نشته ده خوراک سسکا کوم طریقہ نشته ده کټیټکو خارجی کم کومکونه دی غټول په مطلبونه دی په واسطو دی څوک چا سره برابر راس نه کومک کوي نه مدد کوي نه امداد کوي کچا څوک څوک پیژنې ور سره شل ځای کومکونه کې څوک څوک نه پیژنې هغه نارنګ رنگ تقاضا وکي کې ده یو ان کومک ده کده ان ڈبلیو ایف پی کومک ده که هر یو خارجی کومکونه دی یا ماشونه دی یا نقدی کومک دی یا خوراک کومک دی هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کیږي او نه څوک ورکوي په راستي مستحقته نه ورکړ کیږي دومره هدا پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوری مونږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډوډۍ په تنګ راغلي ډېرو خلکو پکې خودکشیانې وکړه ډېر خلک پکې مړه ژوندی ورک شول زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوی مینی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درڅه د آزادۍ اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه د افغانستان پوخانی ولسمشر حمید کرزی د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو توغندیز بریدونه غندلې دي. ښاغلی کرزی نن پر خپل ټویټر لیکلي دا بریدونه د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري ښکاره تیری او د ټولو اصولو خلاف کار دی. ښاغلی کرزی په دې ټویټ کې له پاکستان غوښتي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل او د افراطیت پالنې پر ځای د افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو واریفای شوی ټویټر اکاونټ چې دا کوي د پاکستان دفاع او ملي امنیت خبرونه نشروي ویلي و چې د پاکستان پوځ افغانستان د چیرمه د ترهګرو لپاره مرکزونه بریدونه کړي دي. په ټویټ کې راغلي په دې بریدونه کې د پاکستاني طالبانو یو چی ټی پی هغه مرکزونه په نښه شوې دي چې د پاکستان پر ضد ترهګري بریدونه ترسره کول. تر اوسه د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د سازو جرګې یو شمېر خلکو د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د دوو ګوندونو یو ګډ پریکړه لیک کانګرس ته وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخوانی امریکایي پوځي او د سازو جرګې غړي نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا پریکړه لیک د افغانانو په ځانګړې توګه د هغو د ملاتړ لپاره دی چې د امریکا له ماموریت سره یې مرسته کړې ده. د نوموړي په خبره په پریکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو او ښځو او د غرض قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو څېړل هم شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړل ځینې هیوادونو سره مرستې به په تور سمندرګي کې د غلو دانو د صادراتو د تړون د پای ته رسېدو هغه تشه ډکه نه کړي چې تېر کال په خوندي توګه له دې لارې د لیک د اجازه یې درلوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن دا خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سان پیټرزبورګ کې د افریقایي هیوادونو په سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د روسیې د وړیا غلو لیک ته به د اوکراین د غلو ځای ونیسي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د نوپرو ښار ته تللی هغه ښار چې څو ورځې پر روسي پوځي نو هوایی بریدونه کړی دی. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې تیر شپه پر اوکراین تازه بریدونه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخې دي. د وچکالۍ له ناوړه اغیزو نیولې تر بیوزلۍ او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمۍ بیساري کچې ته رسیدلې ده. دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلې یو. خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه د ازادۍ رادیو همکار جوړ تازه هیله د شبې نبی الله زابلۍ د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې تاسو د ژوند رنګونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصتا ډیری وخت د افغانستان پر هغو حاصلاتو پر هغو میوو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې. نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بعدا مو له نظر نه ایستلی دی. دا چې زابل ارغنداب ولسوالۍ کې نسبت ټول افغانستان ته په کتو د بعدا مو مرکز ارغنداب ولسوالی د ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هل توجود لري موږ خپل شهیدان او موږ خپل لرو نو کته هم د موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کې د اسمت سروان تر غوژن ما پیغام ورسوي کچرت تاسو وګورئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای سم چې شه ځوابونه او په اړه شي خبري وکم ان شاء الله مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې مل مایم کېدای شي بل متخصص بل کسب الموسی خلوت پند زبل ارغنداب خاصه د بادام په حق له موضوع انتخاب د ژوند رنګونو پروګرام کې
سلامونه درنه محمد نعیم پوپل يم د کندهار څخه زحمت تر کوم زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایز باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم له مختلفو موسساتو پروژو سره او دفترونو سره دندې ترسره کړې دي د غواړم دي کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خندونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري لومړی نه ستونزې ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي داسوي د دې ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څنګه هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي هغه د لمر د جذب په مخه باندې په لوړه برخه کې دلکی په لوړه برخه کې تولیدیږي نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایی موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخه ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخه ته نو یو دا مشکل ده د میوې کیفیت چټ ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګي یا د میوې د تولید څانګي په لوړه برخه کې دي باد ته لمر ته او آزاد هوا ته لوڅې دي نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي
بسم الله الرحمن الرحیم آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختی مو وچ شوی دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان که د برمو وسول لري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخوا ته مخه کړې ده کډې مو بارېږي د ښارونو وخوا ته ځي کار نسته غریبي نسته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي و سلام په احترام
سلام علیکم دما ټول د رادو ازادي کارکونکو ته سلامونه پس له سلام د سنگرنی ازیدا پیغام پر کار مونږ ته نستا کیسه مونږ ته نستا دیاري نستا روزګار دې مونږ خراب د ورځ له بلې خرابېږي او سیدا دولت رنګ سوي لاغې نه پسې نور داسې حالات ته راغلي چې د خپل لیوانان ورخرس کو نو دغه سی حالات ته راغلي او نه چې را پاتې نه دی چې کایران ته زو التم وهی او ډبې په خول اسنه را باندې ماته ترکیه مرز کې هم دغه شی چې الته زو داسي او بیا دلته شی زو وس دلته شی زو اخوا ګرمي ده کار نسته کی سم نسته ده نو ته صوبه مونږ دغه شی واري او در په در بي نو دلته مونږ کار غواړو مونږ کومک غواړو که کومک را سره کوي ودی کوي کنه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړ نه سپاري او نه دی سپاري ځکه داسې دی نه سپاري چې د معاملات طالبانو سره جوړه کړی نو هغه بیا ځان ته خبره ده چې معاملې نه جوړه کړی نو مونږ ته دغه حق وسپاري
السلام علیکم آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته د مینې د محمد لټک سلامونه وړاندې کوم. اوس د سلامونه د حاجي مرسته په حق ډېر شکایت لرم، ځکه چې دغه خوارو مسکینو غریبانو ته نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خوارو مسکین او عاجزو خلکو ته ورسېږي. ډېره مننه. السلام علیکم
د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنیو شمیر به حد ډیر دی، خو هغه مرستې چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملا امامان په خپلو کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي. اسلامي امارت له لوړپوړ چارواکو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د مرستې بهیر دی یا دغه مرستې پروسه دی دغه ملکانو د لاس را وباسي، ځکه دا له وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې ښکېل و او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دوا کړی. بیوازله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به حد ډیر دي او د نورو ولایتو څخه مهاجري کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري، خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي، د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي، هغه ټوله د کلي ملکان خوري او بیوازله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د آزادی رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. سلام وړاندې کوم. نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سستې سره په هاډي کې کوم. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي و جنگ شروع شوی تر دغه زمانې پورې، نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه نمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه مو ساتو نه اسلامي امارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ طالبان څه دا غوښتنه ده د مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي. د مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی، د مینو قرغډیان پکښې کې دي، انډیوال سړی نواره ورسته کورونه کېږي، خلک پشکې مشلې مړه کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي، نو د حکومت به یې نو
تاسو ټول ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې جوړ دی د خپل دندې وظیفي او کاروبار سره ښایست دی. یو څه معلومات شریکم چې تاسو یې په خپل پاڼه نشر کړی او زه یې ورفول درته جوړ کړم. که تاسو کوم کار سره کوئ، د خوست پیرې ولسوالۍ بیرته یو روډ ده چې د هغې خلک سخت مشکل لري، یو سړک نه لري، د اوبو په خوار کې یو سخت ستونزه لري، د کلینیک د مختبر دې په هغه چې یوه غرنۍ ولسوالۍ ده، د سپیرې ولسوالۍ په زلزله هم خوشی وه. نو که تاسو په دې به راغي ما سره کومک کولی شئ، بیا زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو یې په خپله پڼه شیر او اعلان پرې وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکه تاسو را دي ورس پلان باندې ما مخت د دی بارډر په غټ مشکل ده. مخ سره کډی دي، مخ سره بنګان دي، مخ سره شما شومان زنانه دي، انټریم کړي مختوار نه راکې. 14 شپه 15 شپه 10 شپه 13 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چا نوم نکله انټرنټ سوی د غوتم واره نه ورکي. کمیرباني وکي د دې مخبره د دې مخ پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي، یا د پاکستان ول خو د مخ مخ نه خوري، هغه خو مخ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي. که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د دې مخ خبره شریف ډیر لوی زامات مخ ته په هر بارډر کې، کدي غلام خان بارډر د کدي انګور اډي دیوانه د بارډر د کدي کمردین بارډر خو باندې بالکل د خصوص بریدین مخ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو. دواړه حالت هم زکې دي، ورزو دل تموم کاروبار ده، مخه به ګناه به خلګي به ازار خلګي مخه د انګريز په وخت دي د تاریخ په وګدو کې مخه به بارډر باندې څو راتلو کمیرباني وکي د دې مو پیغام نشر کړي د طالبانو پورې د خبره ورور سوي.
اوس وخت کې چې څنګه د افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده، دا یو غیر مسلکی غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري، او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي دا د قانونو د استخراج اصولي لاره نه ده، ځکه دوی په نن سبا وخت کې سیا په نړیواله سطحه باندې د یو کان دپاره کومه هغه کیږي په هغه طریقه باندې دوی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی راډیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټری علی ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان آباد نوی خبرې کوم. موږ دا ستونزه لرو، د سړکانو ستونزه لرو، سړکان مو خراب دي، او بل د اوبو سره ستونزه لرو. تقریبا برمی 200 متره یو نیم سل برمی شواک لاندې لاګیا مو بند لرو. که څوک اوبه پیدا کړي هغه اوبه خرڅي، دلته خوار غریب خلک شته دونه وس نه لري او برانی شو. بل د مخابراتي شرکت څخه مو دا هیله ده چې مرسته دي د خوجین خان آباد نوی ته دي او خدا راوړل شي. د یو خدای سره ډیر ضرورت لرو، خدای ته ضرورت لرو، دا خدا دې راته راوړل شي. په دې هیله چې ما ژغ تر لوړپور مسلینو پر ورورسي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه، په دې هیله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخه کچه په ځینو سیمو کې بې ساري کچه ته رسیدلې ده. د دغه تودوخه له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کومو احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل هوا هم خپل خراب دی، یو ډول خوږ دی. دا ډیر په ادګار ته په ماشومانو باندې، په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو برید آقا، خلک ماشومان دی، ضعیفان دی، څوک دومرونه زیات دی، یا ماشومان دی، دوی د معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابیږي، دوی ټول متضرر دی. متضرر خلک آقا دی که ماشومان دی، که آقا خلک دومرونه د 50 شپېتو آنه، دوی هغه مقامت د وجود کله ته هوا خرابیږي. هوا د موږ وجود کې ډیر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو، هوا ژوند دی. مثلا ها به هوای ویل چې ډیر ته په وجود کې رول لري، اما هغه حساب د کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابیږي، دید امکان لري چې مثلا ایسالات دلته من سر راشید د همدغه خراب هوا نه. مثلا بعض امراض کلرا دی، انتونی امراض دی. په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبه وي، که د هغه نه استفاده کوي، هغه اوبه که صحیح نه وي، امکان لري ایسالات منځته راشي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بېلې دانه څه مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعضې تاوانونه په وجود کې لري، د دانه نه دی امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلیږي، امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي، که قلبي سیستم وي، که کلیوي سیستم وي، یا مثلا عصبي سیستم وي، تنفسي سیستم وي. بېلې دانه څه مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځته راځي، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځته راځي، خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا څه ګرمېږي، خصوصا اوس په ژمي کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفس مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفس مثلا نمونیا د سی او پی ډی د برانشل په ژمي کې پوره کې ترې کاوه ګرمي کې مثلا همدغه کولرا ایسالات مثلا دا زیاتره امکان لري ماته راشي په خاطر تام یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده مثلا درغو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یو مانستر شي میاسه د ملاریا او بس چې دندېږي همدغه دندې وبونه دا هوا بعض پر مثلا
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناسه ډیر زیاتی شي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی دا هوا سره څه ارتباط لري
د دې دلیل دا څه دی چې په خپل د یو مرض څه دی اصلي سبب او مغبیز څه دی په خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتي مثلا وی کویروسي وي څنګه چې ټول علاقې همدغه دی دا خپل باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمي کې تاسو ګورئ همدغه ګرم هوا کله بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض انتانات په سړه هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي شي ګورئ دا محیط دا انتانات ته هغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په درجه د حرارت سره مناسب شي دوی که فعالیت کوي شي کله چې فعالیت کوي تاسو ګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډیر خراب دی تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل پی صد ده دغه صحی وبونه استفاده وکي دغه ځایو کې د مکمل وبه کده خواړه دوی خوري غیر صحی دی بیا یو د غیر صحی خواړه وبه دوی څه استفاده کوي خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګر په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چی څه خرڅیږي تل څه ډول او خوابات کیږي دا میکروب پرازیت مثلا میکروبونه څه دي دغه وزن مولکولي به کم وي د خور سره چی یڅو پاموغه میوه باندې پاموغه غواخه پاموغه باندې وخت درس پورت دي په نړۍ هغه خلک اخلي درسته ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله څه درس پدغه یو ولاته دادې چې خپل همدغه وب ککړ کیږي او مصیدی کی خپل همغه انتان ته کله څه و مصید شو وخت کې څه مونږ هغه انتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس همدغه علتونه دي چې دا تماشومون دي که انتان په دمرز باندې په نړۍ دچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بدن ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلی چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یو تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا میکروب دی خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مولکولی کم وي په خپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپله هماغه یو پوخ یو سیز جوړوي هوا خاکباس کېږي دنلري د سیز جوړ کې خو اصلا علت عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبته تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا طریق نه مثلا کون لري د یو شخص نه بل ایست کیږي انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا د څه د کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بیل د نه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي تر څو چې یو مثلا هغه شانس په دا باندې ملاوات شي تر نیو پر هم دغه انتان باندې ککړ شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته منتقل شي
بله ډاکټر صاحب زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی
زکام زکام کې زکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کیو په شمه کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس ویروس هغه مثلا جثار ویروسان څه خپل ویروسي حالت تداوی نه لري او څه انتقال لکه ساری مرض مونده دی امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمه کې زیات علت دی په دغه خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې مشاره وکړه بعض میکروبونه د ژمه کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمه ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړه بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي امکان لري په ژمه کې درجه د حرارت کم شي او مثلا د مکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي په خپل د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تراویا فیتا د مایات په ځای مثلا د اوبو له تشکیل شوی مایات د وجود کله چې یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله چې هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاره کیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار افتي شي د فشار سقوط شي په دا حالت بعض حالتونه نورم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی په خپل فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي په هماغه باندې باید تداوی کې دوی کوشش وکړي په اوړي کې سړی هوا ډېر ګرم دی وجود ته موږ مایات ته ډېر ضرورت لري کوشش وکړو موږ زیات مایات استفاده وکړو په دا خاطر ته کله کله امکان یا ولادت د اکستمو د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کیږي چې امکان لري دوف شي
بله او بل فکر نکوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی فکر نکوي چې دا هم کومه کوي
هو دا خو صحیح ده کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي ته مر ډیر ګرم وي و صحیح ده چې که خولې مثلا په سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري سید تمارم توصیف کوي مارکه هر څومره چې ګرځي زمون وجود مثلا که هغه فعالیت زیات کیږي میتابولیزم شي د موږ مایات هم ضرورت لري مثلا موږ باید مایات وخورو خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمه کې فرق کوي مثلا په ژمه کې هغه څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ ور انرژي ته ضرورت لري موږ مایات ته ضرورت ټول ویتامینونه تبیل ویتامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې
پرشنه اسمان لاندی پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي
ماد بشی